څنګه سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ازادي راډیو مجلې ته. خو پیل د دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وروستۍ څرګندونې ناسنجول شوې او پارونکي وبللې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس راپور له مخې د وزارت پرون وویل چې د پاکستان دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې ناسنجول شوې دي او د پاکستان مشرتابه ته پکار ده چې چاته اجازه ورنکړي چې په دې حساسو موضوعاتو کې داسې پارونکي څرګندونې وکړي. خواجه آصف د پنجشنبې په ورځ وویل که پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې پر پاکستان حمله وکړي، دوی به په افغانستان کې دننه د دوی پر پټنځایونو برید وکړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي هر چا چې په هره پلمه د افغانستان پر حریم تجاوز وکړ، د عواقبو مسؤلیت به په خپله غاړه وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهور پال مشر مایکل مکال د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه څرګندونې ناسمې وبللې چې د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې له خپل احتمالي سیال ډونالډ ټرمپ سره د وړمې ورځې په ټلویزیوني مناظره کې په روانه لسیزه کې د امریکا پوځ ته د تلفاتو نه رسېدو په اړه کړي دي. په هغه بیان کې چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ویبپاڼه کې پرون جمعه خپور شوی، ښاغلي مکال د استازو جرګې غونډې ته د هغو دیارلسو امریکایي سرتیرو یادونه کړې او د هغوی د قربانیو درناوی کړی چې د 2021 کال د اګست په 26مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر کې د کابل په هوایي ډګر کې په یوه ځانوژونکي برید کې ووژل شول. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی، له 170 زیات افغانان چې ډیری ملکیانو ووژل شول. خغلی مکال وویل د ولسمشر بایدن دا خبره چې د ده تر مشرتابه لاندې روانه لسیزه کې د امریکا د پوځ هیڅ یو پرسونل نه دی وژل شوی دروغ ده. او بایدن ته په اشاره یې وویل چې په یوه ورځ کې د دغو دیارلسو امریکایي سرتیرو وژل کیدل په دې لسیزه کې د متحدو ایالتونو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د هغه په خبره دا به د نسلونو لپاره د امریکا او د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ داغ پاتې شي. پر ډیموکرات ولسمشر جو بایدن د جمهور پالو د ګوند دغه لوړ پوړی مشر دغه انتخاب داسې مهال کوي چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د نومبر په 15مه د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي او د دواړو ګوندونو غړي هڅه کوي چې په عام محضر کې د یو بل په تورنولو سره د خپل ګوند موقف پیاوړی کړي. د پاکستان د پارلمان ولسی جرګې پرون جمعه د امریکا د کانګرس هغه پریکړه لیک وغانده چې روانه اونۍ د پاکستان په ترسره شوو پارلماني انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادعاو په اړه د خپل واک پلټنې غوښتنه کړې ده. د ولسی جرګې د پریکړه لیک مسوده چې په دې جرګه کې د واکمن ګوند د غړي شایسته ملک لخوا وړاندې شوې وه، د پخواني صدر اعظم عمران خان د ګوند وکیلانو له اعتراضونو سره سره تصویب شوه. د عمران خان ګوند پلویانو ادعا کړې چې د فبروري د اتمې په پارلماني ټاکنو کې پراخه درغلي شوې ده. میرمن ملک په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د متحدو ایالتونو د چهارشنبې د ورځې تصویب شوی پریکړه لیک د دې په وینا په بشپړ ډول حقایقو سره په تضاد کې دی. هغې وویل پاکستان به په خپلو کورنیو چارو کې دا ډول لاسوهنه او نزغمي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم د امریکا د استازو جرګې پر دغه پریکړه لیک انتقاد کړی او ویلي و چې د امریکا متحده ایالات حق نه لري چې د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. دغه انتخابات چې په نتیجه کې هیڅ یو ګوند ونه توانی چې په یوازې توګه اکثریت ترلاسه کړي، له تاوتریخوالي د ټلیفوني او نورو ټولنیزو شبکو د بندېدو او د پخواني زندانی صدر اعظم عمران خان د ګوند لخوا د درغلیو له ادعاو سره مله وو. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون دغه ادعاوې رد کړې دي. اسرائیلی ځواکونو پرون هم د غزې ترانګې په دوو جنوبي او شمالي سیمو کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ. په همدې حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو وویل چې په رفح ښار کې د ټانکونو په تازه ډزو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. ځایي اوسیدونکي او د حماس ډلې رسنۍ وایي د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په شاکوش سیمه کې خپل مخکې تګ ته دوام ورکوي او په زرګونو بې ځای شوي کسان یې اړ کړي چې له کمپونو ووځي یا د شمال پر لوري انکړه شي یا هم نږدې ښار خان یونس ته ځانونه ورسوي. د اسرائیل پوز انتر اوسه د څرګندونو په وړاندې عکس العمل نه دی څرګند کړی. ټاکل شوی د هند او جنوبي افریقا د کرکټ ملي ټیمونه نن په ویسټ انډیز کې د شلو اوورونو د نړیوال جام پای لوبه وکړي. دواړه لوبډلې به نن د کابل په وخت ماښام 2 بجې د ویسټ انډیز د باربادوس په بریج ټاون کې سره مخامخ شي. جنوبي افریقا په نیمه پای لوبه کې افغانستان او هند انګلستان ته په ماتې ورکولو سره پای لوبې ته ووتل.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې لمون سره میلم دی استاد صفت الله زاهدی. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په حقونو باندې خبرې کوي. میلم ته خراغلاست وایي ستړي مشي په خیر راغلی.
ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل تاسو پوهیږئ چې کله موږ د حق خبره کوو نو حق هغه څه دی چې حق د الله نوم دی او الله هغه څه چې انسانان ته ورکړي هغه دا دی چې د اوسېدو حق یو انسان لري چې په یو ټولنه کې ژوند وکړي. د هغې سره تر څنګ د تعلیم حق لري چې هغه انسان باید په ټولنه کې تعلیم وکړي. د کار حق لري چې باید عقلن کار وکړي. د دې سره تر څنګ په ټولنه کې ډیر نور حقونه دي چې انساني حقونه دي، هغې دپاره باید پاملرنه وسي. د روغتیا حق لري، په ټولنه کې د ازادۍ حق لري. انسانان ګڼ د حقونو لیست کې سړی وایي د ډېر اوږد دی، یعنی عمده هغه څه چې دي هغه د کار، زده کړې، تعلیم او د ازادۍ حق دی چې الله جل جلاله انسانان ته ورکړی او دا کار باید حاکم نظامونه او ټول حکومتونه وکړي.
بله زاهدی صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ کله چې د طالبانو حکومت د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېد نو د میرمنو حقونه یو په بل پسې له دوی څخه واخیستل شول، چې یو هم په دې وروستیو کې د هغو کمو میرمنو چې دوی کار کوي د هغو د معاش کمېدل دي. تاسو څه ډول خبرې لرئ په دې اکله؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې اوس هغه ښځینه چې کار کوي یوازې دولتي دوایرو کې یوازې دانه چې هغوی ته به ډېر کم معاش ورکول کېږي دا ډېرې کمې وي د هغو حقونو په پرتله چې یوه ښځینه د خپل کورنۍ هغه توانایي یعنې په 15 افغانۍ نسي پوره کولی. شایي یوازې د خوراک لپاره هم د دوی لپاره کافي نه وي، ځکه چې که تاسو وګورئ 15 نه یوازې شاوخوا 80 ډالر کېږي، یعنی بهرنیو هیوادونو کې اوس د سړی سر عاید چې باید هغه کس میاشتنی مصرف کې 500 امریکایي ډالر دی، ځکه چې په ټوله نړۍ کې قیمتونه جګ سوي او هر څه ګران سوي. د خلکو ضرورتونه چې دي هغه ډیر زیات سوي دي.
افغاني کورنۍ هغه کم تعداد دي، اکثریت ویل شپږ کسانو کم نه ده. 5000 روپۍ دي ته ورکول، آیا دا انصاف دی؟ هغه خپل کورنۍ لګښت څه رقم پوره کا د افغانستان په اوسني وضعیت کې؟
د کورنۍ لپاره 5000 افغانۍ بسنه نه کوي. تاسو وګورئ تیرو کلونو کې کله چې معاشونه ډیر لوړ و نړیوالې ټولنې په میلیونونو امریکایي ډالر له افغانستان سره کومک کوه. اوس چې دغه مرستې کمې سوي شایي په همدې بنسټ باندې د هغه حکومت خپله یوه پرېکړه کړې وي، خو ولې د یوې کورنۍ لپاره د 5000 افغانیو اخیستل او هغه ټوله میاشت په هغې باندې تېرول، زه فکر کوم چې دا به یو عدل نه وي. او که سړی وایي چې زه عدل کوم نو عدل خو دا دی چې باید دغه ښځینه یا کورنۍ ټولو غړیو ته وکتل سي او د هغې ضرورتونه وسنجول او وروسته هغوی ته معاشونه ورته ورکول سي، ځکه چې افغانستان کې دغسې سیستمونه چې د خوړو برابر منظم سیستم وي یا هغې دپاره روغتیایي وړیا خدمات بسنه وکړي، د هغې د تعلیم یا د زده کړې دپاره وړیا څه وي، زه فکر کوم دا نسته. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه معاشونه چې هر اداره ورته وټاکي هغوی یو عدل وکړي او وګوري چې د دغې یوې ښځینه لپاره چې دلته کار کوي 5000 افغانۍ بس دي او که نه. زه فکر کوم دا به عدل نه وي.
نارینه او ښځینه دواړه په یو کورنۍ کې مسؤلیت لري، کار کوي، یعنی هدف دا نه ده چې موږ او تاسو وایو چې یعنی ولې د نارینه معاش نه کمیږي د ښځې کمیږي. خو بل اړخ ته چې بیا ګورو افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ له پایله تر اوسه دوګونی چلند کیږي، دغه دوګونی چلند تاسو په نظر ولې؟
د 5000 افغانیو ورکول یوې ښځینه لپاره فکر کوم چې دا به عادل نه وي او هیله دا ده چې په دې برخه کې یو منظم سیستم جوړ سي تر څو پورې ټولو خلکو ته برابر حقونه که ښځینه وي او که نارینه وي هغه د اسلام د اصولو په چوکاټ کې ورته ورکړل سي. فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي.
هر ځل چې د طالبانو د حکومت لخوا په میرمنو باندې نوی بندیز راغلی خبرې ورباندې سوي، میرمنو غږ پورته کړی دا راپورونه جوړ سوي، خبرونه جوړې سوي، مګر موږ تاسو ګورو چې په طالب هیڅ اثر نه دی کړی. دا جلهام کم دا 5000 معاش تطبیق سي په میرمنو باندې 5000 ورکول سي او بل خوا د کور لګښتونه پوره نسي، دغه میرمنې کوم کارونو ته مجبوریږي؟ زایدي صاحب،
زه فکر کوم تر هغه څه چې لمخ کې خپل هم دغه ښځینه او ته د کار زمينه نه برابرېدل، اوس 5000 افغانۍ معاش ورکول کېږي، هغوی اړ دي چې یوه ماموره شاید په یوه کور کې هلته مجبوره سي چې خپله د هغوی د صفایي یو کار وکړي یا اندر دي چې خیرات ټول کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه لار نه وي که سړی خپل زړه لاس کېږدي. تر ټولو ښه خبره دا ده چې د هغې لپاره ټولکه یو معاش ورته ورکول سي.
بله، لوی خانه حاکم نظام د حجاب خبرې کوي، د شریعت او اسلامیت دا مسایل یادوي، او له بل پلوه یوه میرمن احتیاجوي چې هغه د خپلو بچیو د نفقې لپاره بل اخره مجبوریږي چې هر کار ته لاس ورته کړي. تاسو دا ډول کسانو ته څه ویل لرئ؟ دا څه رقم مسلمانیت، څه رقم اسلامیت دی؟
زه فکر کوم چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او یو اسلامي ټولنه پکې حاکمه ده. هلته موږ تاسو کلتور، دود او عنعنات لرو، نو د هماغه کلتور، دود او عنعناتو سره سم په ټولنه کې د هغوی لپاره زموږ غوښتنه خدا ده چې خپل حاکم نظام باید د ښځینه غوښتنې واوري او د هغوی لپاره یوه لاره خلاصه کړي، تر څو پورې دغه د دوی خوندې د دوی سره څنګ تر څنګ د خپلو ښځینه لپاره کار وکړي. فکر کوم دا به یوه ښه لار وي.
تاسو خپل وطن لیدلی، د خپل هیواد له کلتور سره، په خپل هیواد کې د میرمنو له ستونزو سره، له دوی ټول نه تاسو خبر یاستئ. یوه افغان جلۍ په څومره سختۍ باندې اول مکتب ته ځي، هغه وایي بیا لوړې زده کړې کوي، بیا دنده پیدا کوي، بالاخره اوس ګورو یا له دندې لرې کېږي یا معاش کمیږي. دا څومره د درد وړ خبر ده. او تاسو خپله د افغان میرمنو ستونزې څومره لیدلی دي چې تر دې حده ځان رسوي؟
شکه تاسو وګورئ، تېرو شلو کلونو کې ډېرې سختې جګړې وي، او د دې جګړې پر مهال باندې ښځینه زده کړه کول، هغوی تللې کار یې کاوه، خو بیا هم هغه تېرو کلونو کې هم که سړی وګوري ځینو خلکو شکایت کاوه او یا ځینې ښځینه سر ټکاوه، وویل چې عدل نه دی مراعت شوی. نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې له یو کال یا دو کلونو یا درې کلونو راهیسې نه دي، دا له کلونو کلونو راهیسې پاتې دي، او د دې لپاره یو اساسي حل لار پیدا کول دي چې دغه لپاره باید کار وسی، او په ټولنه کې خپل هم دا دینی عالمان، قومي مشران او خلک له حکومت سره خبرې وکړي، او په دغه برخه کې دغه ستونزې چې دي حل شي.
که تاسو دیت چې دیو میرمنې اول زده کړې کول بیا یې کار کول، دا څومره مهم دي، څومره مثبت رول لري په کورنۍ کې؟
زده کړه خو دې په قران کې هم راغلي دي چې اقرا باسم ربک، او تاسو یو څه ولولې یو واس. او مهمه خبره دا ده چې زده کړه پر ټولو نارینه او ښځینه باندې فرض ده چې دا هر څه ویل سي. ولی ښه خبره دا ده چې باید کله چې په یو کورنۍ کې یو ښځینه تعلیم یافته وي، تاسو وګورئ د هغې د کور سمبالښت وګورئ، هغه ډیر منظم وي، او دغه سره تر څنګ که په یو کور کې یو خور ډاکټر وي، نو وګورئ په هغه ټولنه کې یا شاوخوا کلی کې چې افغانستان په کلیو ویشل شوی یا په قریو ویشل شوی، په هغې کې تقریبا ډېرې ستونزې نه وي، ځکه چې د هر کلی یا قریې خلک ځي د هغه خپلې کلی یا قریې ډاکټرې ته، نو له هغې څخه یو څه زده کوي. او کله چې معلمه وي همداسې، که چیرې یوه پولیسه وي او یوې کورنۍ ته ځي ښځینه پولیسه ورسي، فکر کوم چې دا به دغه کورنۍ لپاره د تلاشۍ پر مهال باندې آرام کوونکی وي. نو دغسې په ټولو برخو کې د ښځینه ګډون مهم دی او اړین دی.
بله، خو هم میرمنې مکتب ته تللې، لوړې زده کړې کولې، کار ته تللې. تاسو په نظر آیا شرایط مساعد نه و؟ انجونې جلا درس ویلې، هلکانو جلا ویلې، یو پانتون دو ځایو کې یو ځای و. او بل مهم موضوع دا ده چې په درې کلو کې دوی دومره نشي کولای چې د دوی په خپل زړه یو ماحول رامنځته کړي د زده کړو لپاره.
ښه، د زده کړو ماحول که تاسو وګورئ، ښځینه بیل دي، نارینه بیل دي، یوازې ټولګوي کې به دوه درې هغه تر کوچني کسان وي. اوس که چیرې دغه د زده کړې سیستمونه هلته جوړیږي یا خپل حاکم نظام وایي چې موږ دوی لپاره یو بل سیستم لرو، دا د ټول دنیا باندې غږیږي او نړیواله ټولنه، ملګری ملتونه، خپل د مغزګي خلک او هغوی ټول غوښتنه کوي چې باید د ښځینه و مکتبونه خلاص سي. نو شاید دغه حاکم نظام به د هغوی دپاره داسې یو څه لري یا داسې یو څه به وړاندې کوي. تاسې ولیدل چې خلک ولاړل او هغوی ته یې ورته وویل چې نور د ښځینه و پر وړاندې باندې مکتبونه خلاص کړي. د ټولو غوښتنه همدا ده، خو دا چې مکتبونه نه دي خلاص شوي یا د هغوی دپاره لاره چار نه دي لټول شوې، دا نو د حاکم نظام په حکومت پورې اړه لري او هغوی باید دغه څه ته جواب وایي.
بله، په دغسې یو وضعیت کې د کورنیو نارینهو ته څه کول پکار دي؟ د میرمنو غږ بیرون نه اورېدل کېږي، زده کړو ته نسي تلای، کار ته نسي تلای، اوس هغه معاش ورته کمی، معاشونه ورته کم کړل، 5000 کړل ورته. داسې یو وضعیت کې د کورنۍ نارینه له خپلو میرمنو سره څه مرسته کولی شي؟
زه فکر کوم چې د ټولو نارینه لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې په کورنا کې یو نارینه څوک ولري، هغوی د خپلو خویندو ته په کور کې دننه زده کړه ورته پیل کړي او یو څه دې ورته وښيي. که یو څوک هوډ وکړي، ښایي یوه بې تعلیمه ښځه راتلونکو 5 کلونو کې د تر اتم او نهم ټولګي پورې په خپلو کورونو کې هم درس وایي، که یو چا تر شپږم ټولګي پورې هم درس ویلي، که 5 کلونه نور په خپل کور کې درس وایي، شاید تر 11 ټولګي پورې زده کړه وکړي او په یو څه باندې پوه شي. دا تر ټولو ښه لاره ده چې په خپلو کورونو کې هماغه نارینه چې دي هغوی هوډ وکړي، یا آنلاین زده کړې ورته پیل کړي، او یا هم دوی ته مستقیمي زده کړې هلته د خپلو کورونو د غړو لخوا ورته وایي، دا به تر ټولو ښه لاره وي.
او د کار په برخه کې څه کولای شي اوس دغه د کم میرمنو چې دوی کار کوي دغه ماشم چې کم سه، د دوی د لګښتونو په برخه کې، د کار په برخه کې څومره مرسته سره کولای شي د کورنۍ نارینه؟
دا سه یو ټولنه ده چې هلته یو دودپاله ټولنه ده او یو کلتور پاله ټولنه ده. نو د هغې دپاره هغوی چې هغه څه ډول کلتور او دودونه لري د هغوی له مخې په هره سیمه کې فرق کوي. که زه تاته وایم چې د هلمند په باغران کې تاسې یو چا ته ورته وایست چې هلته دې تر 12 ټولګۍ پورې زده کړې وکړې، فکر کوم دا مناسبه نه ده، ځکه چې هماغه خلکو ذهنیتونه تر اوسه پورې داسې نه دي جوړ. ولې که تاسې کابل کې یو چا ته ورته وایست چې پوهنتون مو وایه هلته ځي، یعنی هره ټولنه او د افغانستان هر ولایت او هر کلی بیل بیل دودونه لري او بیل بیل کلتورونه لري. نو فکر کوم چې ښه خبره دا ده په هغه ځایونو کې چې اوس هلته کارونه نسته، شاید کارونه ډېری نارینه ترسره کړي مثلا ولایتونو کې.
کله چې د میرمنو کارونه ورنه اخیستل شوي دي او اوس د معاشم ورته کم سته، په اکثره کورنیو کې کورني تاوتریخوالی رامنځته شوي دي، د دغسې کورنیو وضعیت بالاخره چیرې رسیدلی سي او کومې بدې پایلې لري؟
ښه، د کار نشتون عموما هر هغه ټولنه کې که تاسو د رواني پلوه وګوري، کله چې ډېری انسانان خپلې دندې له لاسه ورکوي هغوی په سټرس باندې اخته کېږي، نو هغوی عموما ستونزې به لري دا کار به کوي، یعنی په کورنۍ کې به خشونتونه دا رامنځته کېږي. د ټولو ښه خبره دا ده چې د دغسې ناخوالو یا د دغسې ستونزو د له منځه وړلو لپاره هغه دا ده چې هر څوک باید وپوهېږي چې کومې تېره کال زما میرمنې دنده لرل او سږ کال هغه دنده نه لري، نو باید هغه نارینه خپله هوډ وکړي او د هغې لپاره لاس په کار شي. کورونو کې خپله د خوراکي توکو برابرول ښځینه کولی شي چې خوراکي توکي پاخه کړي او د دې سره تر څنګ وپلورل شي. د هغې سره تر څنګ یعنی کورونو کې داسې دندې شته چې ځینې ښځینه یې ترسره کړي چې ښایي لاسي کارونه دي یا ځینې نور. یعنی زه وینم چې یا خبر یم خپل کندهار، هلمند او نور ځایونو کې چې اچار جوړیږي، مربا جوړیږي، مستې جوړیږي، قرط جوړیږي، پنیر جوړیږي، او دا ښځینه په کورونو کې جوړوي او وروسته نارینه په بازارونو کې خرڅوي.
که حاکم نظام ته تاسو نظر ولرو چې خځیم د دې ټولنې نیمایي وګړي دي، دوی ته د حق ورکول کوم لوی کار نه ده چې، او نه هم کوم احسان ده چې په دوی وکړه، او نه هم بشر د حقوقو له نظره، نه هم دوی د حق لري چې د یو بل وګړي حق واخلي. حاکم نظام ته به تاسو ویل څه وي چې دوی د میرمنو په حقونو له دې زیات سترګې پټې نه کړي او هره ورځ دوی د ځورولو په هڅه کې نه سي؟
د خپل ولس نه او مننه کوم چې دوی اوس هلته په همدغسې سختو حالاتو کې له صبر کړی. غوښتنه مې دا ده چې د خپل حاکم نظام څخه چې د خلکو دغه صبر وزغمي او د هغوی لپاره د کار زمینې برابرولو تر څنګ هغوی ته د زده کړې زمینه برابره کړي. زه به خوښتم که چېرې زما خور زده کړه وکړي او یوه ډاکټره اوسي او په خپل کلي کې د خپل کلي خلکو لپاره د غوی کورونو لپاره د وی شزنه لپاره خدمت وکړي. زه فکر کوم چې دا به تر ټولو ښه لار وي، او کسړی په خپل زړه لاس کښېږدي وایي چې کچیر زما مېرمن ناروغه سي نو زه به کوم نارینه ډاکټر ته ورولم. زه فکر کوم دا به ښه نه وي. تر ټولو ښه خبره دا ده چې د زده کړې دروازې د ښځینه پر مخ خلاصې سي، او هغوی ته د کار زمینه برابرول تر څنګ په دغسې یوه اسلامي ټولنه کې د اسلامي امور او شرعي اصولو سره سم ټول هغه څه چې حاکم نظام دی یوه لاره ورته جوړ کړي تر څو پر ښځینه لپاره هم د زده کړې زمینه برابره سي، هم د کار زمینه برابره سي. دا زموږ یوه غوښتنه ده او دا مو یوه هیله ده.
بله، که چیرې دغه ټولې خبرې نظر کې ونه نیول سي، د میرمنو حقونه ورنه کړل سي، انجونو ته ښوونځي خلاص نه سي، او لکه معاش چې کم سوی ده، همداسې نور منفي چارې هم د دوی په حق کې وسي، دا به خپله نظام ته کومې بدې پایلې ولري.
تاسو وګورئ، ولس له جګړو ستړي سوی او نور کومه دروازه وټکوي او کوم لوري ته ورسي یا کوم څه وکړي، نو د خلکو غوښتنه یوازې سترګې همدا اوسني حاکم نظام ته دي، او له هغوی څخه غوښتنه کوي چې دغسې یو کار وسي چې تر څو پورې خلکو لپاره د زده کړې زمینه برابره سي او د کار زمینه ورته ورکول سي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کورونه
درن دوستانو، دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې وشوي. لمګ سره میل ما و استاد صفی الله زاهدی، تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. شفایی کرکتنه چه دولو کرو؟
ایوه دادمان فضا حق وقت جوڑه دلشی چه دلیکوات برزایی پر لیکنه نقدوشی.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نن سبا له هغو مخکښو ادبي بهیرونو څخه دی چې نقد ځانګړې توجه کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شئ. د پانتون د استاد لال پاچا آزمون د یوه کتاب په اړه له دوی څخه اورو.
دا هغه څه دي چې ماته مور ویلي دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپل په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توپیر په اړه به هم واوري. په کابل کې مو لوی نوې چاپ شوې شعري ټولګې خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوی سبک شوی.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیواله ورځ د وی غونډه په ترڅ کې ولمانځل شو. د خبرونه په پیل کې د نقد په اړه. په نړۍ کې د لیکلي نقد تر څنګ شفاهي نقد خپل اغېز شیندلی، خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لږ چاپ شوي او لیکل شوي، د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کرکتنه په هغو ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې دې برخې ته خامخا په خپل هر غونډه کې ځای ورکوي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو له هغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي کلالي مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې یوه پکې د نقد ده.
لومړۍ برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کرکتنی وی، او وروستۍ برخه مشاعره وی. زما لپاره د غونډې هر برخه په زړه پورې وی. په تیره بیا د کرکتنی برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډیر څه نغښتي وی.
داخلي مومن د خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده، د دې بهیر بل غړي فهیم دانش هم تاییدوي او وای.
هر هر یو ډیر خاصه خاصه نظر نه وړاندې کوي، د قصې یا دغه شعر یا دغه ناول پس له منشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول د ډیر اصلا ډیر اصلا مهمه خبره ده، او موږ لیکوالانو شاعرانو سره ډیره زیاته مرسته کوي چې موږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درکړو، خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړي فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر په هوای ترلاسه کړ، ټکسي پار اړخ کوم تسب د موږ پام نه و، د نورو دوستانو بورته پام، یعنی دا کیسه به ټکه په ټکه لکه اوبه ملوصله راته تشریح بس ولر که یو درس غوندې په مو واخیست. اکثر وخت به ما نوټ هم اخیست چې کوم اړخ ته باید پام وشي، او بیا دا راته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومک یې کوو چې یو کیسه چې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول شي، او کوم څه کې مهم دی، او یوه کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنی دلته موږ مثبته مشورې، یعنی مثبته انرژي مو ترلاسه کوله په د لیکلو لپاره. یو لیکوال ته، یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکې داسې د لویو لویو لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کېد، انتقاد به راتله، نو هغوی هم بیا خپل کیسه رامخکې کوله، او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو، بلکې تشویقېدل، هڅېدل، او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل، اصلاحګانې به یې کې راوستې. یعنی خپل کیسه به یې د دې وړ سوسي وکولی سي نورې د هر چا مخ ته چې ږدي.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړې کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالې راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي، همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکیږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډیریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځای راایستلی شو.
شفاهي نقد هغه وخت ډیر مؤثر وي چې نقد ته وړاندې شوی اثر وارله مخه ولوستل شي، ځکه چې په یو ځل اورېدو د اثر د ژورو برخو درک سخته کیږي، او چې څوک بیا بیا دا اثر لولي د لوستو په مهال کولی شي چې مهم ټکي یاداشت کړي. عمومي خبرې شی نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزورې ده. لومړی خو د کمزورې کلمه ښه نه ده، ځکه چې کلی حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالی یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې کامله عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپله دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم، او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښه والی چې لري وار تر پخوا یې لیکم، او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي، موږ ښه په ډاډ نقد پرې کړی، او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای یې پر لیکنه نقد وشي، ځکه خو اوس هره یوه چې نوې څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اغلی عزیزی اشاره ورته وکړه، دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالی د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي، او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې په ډیرو دغه غونډو کې نقدي اصول نه مراعتی شي.
زمونږ د کره کتنو برخه ډیر کله داسې یي چې له ډیرو لیکوالو روحیه ماتیږي، یا ډیرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کیږي، او له دوی لار ورکیږي په اصطلاح.
اخلي جلاسیا تی وی چې د افغان شزو انلاین ادبي بهیر بیا تاسو نه دی. د دې بهیر غونډې غټورې دي، ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصول سره یو شمېر کسان پوره آشنا دي.
مونږ په دې غونډو کې کره کتنو ته وخت ورکوو، او په دې کره کتنو کې نو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلی شم چې زمونږ د کره کتنې برخې به یو له هغه برخې چې ډیری لیکوالو بلیکلو ته وحسی، او د ډیرو لیکوالو بلیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زه باوري یم چې زمونږ په بهیر کې تغسی میرمن شته چې د کرکتونو له اصولو څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هر کرکتنه کې دې اصل ته توجه پکار ده. په ورته وخت کې په غونډو کې د کره کتنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. داسې څه باید ورته ونویل شي چې احساس یې وځپل شي، او یا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلی وي او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک په د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی ښه نه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینه ده. شاید یو تصویر، یو جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی په کې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپل د ستاینه دی چې یو څوک خپل کیسه نقد وړاندې کوي، نو نقد به له ستاینه پیلو. په دوهم ګام کې هغه ټکو ته اشاره شده چې بهتره کېدای شي. په دریم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کېدای شي چې څه ډول نقیص راخلی وي، یعنی یو ښکاره مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکواله ځلا نور وای چې د افغان میرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر